سلامونه احمد شي بریم دا سدی رډو د دې سات په خبرونه کې مو هر کله کوم خبرونه په افغانستان کې د طالبانو چارواکي وایي چې د ماينونو د پاکولو لپاره مرستو ته اړتیا لري. د طالبانو د ماين پاکي د انسجام او همغږي رئیس نور الدین رستم خیل د سیشن بی پروس په کابل کې ویغونډې ته وویل چې په 2024 کال کې د ماينونو او ناچاو د موادو له کبله 326 پیش رامنځته شوي دي چې له عمله 614 افغانانو ته مرجوب لاوښتې ده. رستم خیل زیاته کړه چې لا هم یوه لویه ساحه په ماینونو او ناچاو د توکیو ککړه ده چې د پاکولو لپاره د نړیوالو مؤسسو مرستو ته ضرورت دی. په افغانستان کې د راپورونو له مخې 1,150 کیلومتره مربع داسې سیمه شته چې په ماینونو او ناچاو د موادو ککړې دي. په کابل کې د قزاقستان سفیر کازیز اکباسوف د طالبانو له طبیعي پیښو سره د مبارزې او چمتووالي ملي ادارې سرپرست ملا نور الدین ترابي سره د لیدو پر مهال ژمنه وکړه چې هیواد به درې نیم ټنه دوا راتلونکې اونۍ له افغانستان سره مرسته وکړي. ښاغلی اکباسوف د شپنه د سیشن بی پورس وروسته تر دې وکړه چې په شپږویشت لاریو کې بار د خپل هیواد د مرستو په اړه چې پرون د حیرتان بندر له لارې افغانستان ته ورسېدي ملا ترابي ته معلومات ورکړل. د قزاقستان په دې مرستو کې زر ټنه وړه څه باندې 1200 ټنه وریجې یوه اندازه غوړي او نور خوراکي مواد شامل دي. د افغانستان په ولسو ولایتونو کې سبا د سیلونو د بهیدو امکانات شته. د طالبانو د انرژي او اوبو وزارت خبر پانه کې ویلي دي چې په غور، بادغیس، غزنی، روزګان، جوزجان، فاریاب، سرپل، بلخ، سمنګان، پنشیر، لوګر، لغمان، کونړ، بغلان، بدخشان، تخار او کندوز کې د ورښتونو له امله د اوبو کچه په سیندونو کې لوړې شي چې له امله د سیلابونو د بهیدو خطر شته. دغه وزارت پرون هم په همدې ولس ولایتونو کې د احتمالي سیلونو د بهیدو خبرداری ورکړی و، خو ازادي راډیو تر دې دمه د پرونیو ورښتونو له امله د سیلونو د بهیدو کوم خبر نه دی ترلاسه کړی. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام دبلیو ایف پی د راپور له مخې پروسږ کال په افغانستان کې د سیلونو له امله تر 1,600 ډیر کسان اغیزمن شول او په زرګونه کورونه او کروندې ویجاړې شوې. د منځنی ختیځ د چارو لپاره د امریکا ځانګړی استازی او له ایران سره د خبرو اترو لپاره د امریکا د پلاوی مشر سټیف ویتکوف ویلي دی چې ایران باید د یورانیم لغنی کولو او اټومي فعالیتونو لاس واخلي. سټیف ویتکوف دا خبره پرون وکړه. ټاکل شوی ده چې د ویتکوف په مشرۍ له ایرانی پلاوی سره د شنبې پروز د خبرو دوهم پړاو پیل شي. په لومړي پړاو کې چې تیره شنبې د عمان په مرکز مسقط کې ترسره شوې دواړو لوریو رغنده او مثبت وبللې. د امریکا متحده ایالاتونو د هنګری د سر اعظم ویکتور اوربان د کابینې پر مشر انتال روګان د فساد او خپلوي پالنې په تور لکه دلی بندیزونه لري کړل. د متحده ایالاتونو د خزانه وزارت پرون په بیان کې چې د دې وزارت پر وې پانخ پور شوې ده له بندیزونو څخه د روګان د نوم د لری کېدو خبر ورکړ. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ټامی بروس وویل د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د سیشنبه پورس د هنګری بهرنیو چارو وزیر پیټر سیجارتو له دې پریکړه خبر کړ او څرګنده کړه چې د اوږدې مودې په مخه دا ډول بندیز د واشنگتن د بهرنی سیاست له ګټو سره په ټکر کې دی. اوربان په اروپا کې د ولسمشر ټرمپ له سختو ملاتړو څخه دی. ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاسه جراډو ډاٹ کام کې اوري. په دې خبرونه کې په پاکستان کې د وی افغان خبريالي ترنیول وروسته موضوع رسنی زشوي لالویا سرمو په بهر کې د افغان خبريالانو د مشکلاتو مسله له خبريال جیرک فهم سره شریکه کړي.
لاهم یو زیات شمېر ژورنالیستان په ایران او په ځانګړي ډول په پاکستان کې پاتې دي او په دې کې هغه ژورنالیستان هم شته چې د کار کولو سابقې ډیره زیاته ده.
په نړیوالو موضوعاتو کې د تهران او واشنگتن د خبرو په اړه اوریدل شي. د افغانستان تر 19 کلونو د کم عمر کرکټ لوبغاړو د لوبي په اړه به هم واوري او د یو شمېر نورو موضوعاتو ترڅنګ مو په پکتیا کې د غواو د فارمونو له ستونزو خبرو.
ریاست زراعت باید از دې مرزو مخنیوي وکړي په وخت د واکسینونو تطبیق کې ځکه چې یو مرز پیشرفت وکړي بیا واکسین ورته ګټه نه کوي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان په پاکستان کې د افغان خبریالي فرشتې سدید تر نیول کېدو وروسته د نوموړي په خوشي کېدو د ټینګار تر څنګ په هغه هیواد کې د افغان خبریالانو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. د دې سازمان مشر حامد عبیدی ازاجي راډیو ته وویل افغان خبریالان په ګاونډیو هیوادونو کې جدي ستونزې لري او د ایستل کېدو له ګواښ سره مخامخ دي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان ای جی ایس او د پاکستان پولیسو لخوا د افغان خبریالي فرشته سدید نیول د کډوالو د حقونو نقض کړنلی او د هغې د زر تر زره خوسي کېدو غوښتنه یې کړې ده. دغه سازمان د اپریل په 15 په دې اړه خبره کړې اعلامیه کې د پاکستان پولیسو دا ډول کړنې په ځانګړي ډول د هغو افغان خبریالانو پر وړاندې چې د طالبانو له ګواښونو تښتېدلي اندېښمنوونکي بللي ویلي دا کړنې د بشري حقونو او د بیان د ازادۍ اصول زیانمنوي. د دغه سازمان مشر حامد عبیدی ازادي راډیو ته وویل چې باید په درېو هیوادونو کې د خبریالانو ستونزو ته رسیدنه وسي.
په ګاونډیو هیوادونو کې افغان خبریالان له سختو ستونزو سره مخامخ دي، پرته له کوم دلیل نیول کېږي، ځورول کېږي او له روحي او رواني ستونزو سره مخامخ دي. 13 ورځ افغان خبریال فرشته سدید د پاکستان له پولیسو لخوا ونیول شو او تر دې دمه نوموړی زندان کې ده. که څه هم موږ همکارانو هڅه کړې چې نوموړی خوشي کړي او بیرته کور ته راستنه شي، خو تر دې دمه له بده مرغه نوموړی زندان کې ده او موږ هڅې روانې دي چې سدید بیرته کور ته راستنه شي. موږ یو کمپاین هم پیل کړی دی.
یو سازمان له پاکستاني چارواکو غوښتي چې له افغان کډوالو په ځانګړي ډول خبریالانو سره د نړیوالو معیارونو او بشري حقونو له اصولو سره سم چلند وکړي. دغه شان ای جی ایس او د نړیوالو بنسټونو او کوربه هیوادونو یې غوښتنه کړې چې د افغان خبریالانو کیسونو ته د رسیدنې بهیر چټک او خوندي هیوادونو ته د لیږد لپاره هڅې ډېرې کړي. د دې سازمان په وینا فرشته سدید د اپریل په 14 نیټه د اسلام آباد په ښار کې د پاکستاني پولیسو لخوا نیول شوی ده. یو خبریال چې فرشته سدید سره پیژندګلوي لري او د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته ویلي چې د نوموړي د زی موده پای تر رسیدلې و نو ځکه د پاکستانی پولیسو لخوا نیول شوې ده.
د سحر 9 بجې چې موږ له شمیر همکارانو سره د حاجی کم خواته لاړو، موږ ته 11 بجې وویل شول چې یو ساعت وروسته خوشی کیږي، خو تر 4 یا 4:30 بجو پورې موږ انتظار وکړ، له بده مرغه خوشی نشوه.
د یادونې ده چې شاوخوا 2 اونۍ وړاندې د خبریالانو د ملاتړ سازمان د پاکستاني پولیسو لخوا د بی بی سي راډیو د پخواني خبریال محمود کوچی او د نوموړي د زوی د نیونې خبر هم ورکړ چې بیا وروسته خوشي شول. د 2021 کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو لوبیا ځلې واکمنې وروسته ګڼ شمیر خبریالانو د امنیتي ګواښونو او محدودیتونو له امله افغانستان پریښی او یو شمیر لا هم په ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول ایران او پاکستان کې خپل د کډوالو د کیسونو د پړاوونو بشپړېدو ته په تمه دي. داسې مهال چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال تلال چودري د اپریل په 10 یوې خبري غونډې ته ویلي چې زرګونه افغانان چې لویدیځو هیوادونو ته یې د پناه غوښتنه کړې که د اپریل میاشتې تر پایه ونه لېږدول سي ښایي له پاکستانه وایستل سي. پاکستان د روانې میاشتې د پایله د بې اسنادو او هغو افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړی چې د ای سي سي یا افغان تابعیت کارتونه لري او د بشري حقونو د بنسټونو له اعتراضونو سره سره یې د بهیر نه دی درولی. د جرمني ټي پي ای ورځپاڼې د اپریل په 14 د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یو این ایچ سی آر په حواله راپور ورکړ چې پاکستان په تیرو 2 اونیو کې 120,000 افغانان بیرته افغانستان ته ستانه کړي دي.
و موریدل چې په اسلام آباد کې مشت افغان خبریال فرشته سدید د پاکستاني پولیسو لخوا د ویسي د مودي د پوره کېدو له امله نیول شوې ده. مخکې هم یو شمېر افغان خبریالان چې اسلام آباد کې اوسېږي پاکستاني پولیسو د ورته ستونزې له امله نیولي او ځورولي دي. د خبریالانو د ملاتړ سازمان په ټوله کې ګاونډیو هیوادونو کې د افغان کډوالو شویو خبریالانو وضعیت د اندېښنې وړ بللی دی. دا موضوع زموږ همکار له خبریال او رسنیز څارونکي زیرک فهیم سره شاربلې ده او په سر کې ورته ورنه ګاونډیو هیوادونو کې د افغان خبریالانو د وضعیت په اړه پوښتنه کړې.
په ګاونډیو هیوادونو کې په اگزایل کې افغان ژورنالیستان واقعا د ستونزو سره مخ دي او د هغوی په تړاو باندې هغه رپورټونه چې را رسیږي هغه متاسفانه ډېر خوشینونکي دي. په ځانګړي ډول په پاکستان کې د وسنۍ پیښې ترڅنګ مونږ په خو هم د داسې ډیرو خبرونو شاهدان وو چې هلته په پاکستان کې افغان ژورنالیستان نیول شوي، ځورول شوي، حتی له ځینو څخه پیسې اخیستل شوي. دا خواشینونکې خبره ده او افغان ژورنالیستان په دې باندې خواشینی شوي، خفه شوي، سره د دې چې د دواړو هیوادونو د ژورنالیستانو ترمنځ مختلفې ټولنې پخوا هم وي او په دې وروستیو کې ځینې ټولنې داسې هم په اسلام آباد کې فعال شوي وي چې هغوی د ژورنالیستانو یا د افغان ژورنالیستانو د ساتنې دپاره ځانګړي اقدامات کړي وو، هغوی ته کارتونه توضیح کړي وو. اما متاسفانه د نورو افغان کډوالو ترڅنګ د افغان ژورنالیستانو وضعیت هلته د اندېښنې وړ دی او په دې وروستیو کې د اندېښنې لا ډېرې شوې دي.
آیا خبریالان واقعاً په افغانستان کې ستونزو سره مخ دي او که دوی په اجباري ډول ستانه کړل شي امنیتي ستونزې به ورپېښ شي؟
په یوه ټولنه کې چې په اطلاع رسنۍ باندې بندیزونه ډېر شي، یو هلته ژورنالیستان د دې احساس وکړي چې واقعاً د دې اطلاع رسنۍ یا آزاد ژورنالیزم اوس دوی دپاره یا د دوی د امنیت دپاره خطر پېښوي، نو طبعاً هغه ژورنالیست یا خپل دنده پرېږدي او یا د خپل امنیتي خطراتو په وجه باندې خپل ملک پرېښودلو ته اړ کېږي. او دا واقعاً له یوه طرفه په هغه کس باندې د اجبار یو ډول دی چې هغه ژورنالیست دي ته اړ کوي چې خپل ملک پرېږدي او بل ځای ته لاړ شي، د خپل ځان او د خپلې کورنۍ د امنیت دپاره خپل هیواد پرېښودلو ته اړ شي. او دا ستونزې په مختلفو برخو کې وي، مثلا د اطلاع رسنۍ په برخه کې وي چې کله ریسټرکشنونه زیاتېږي یا بندیزونه زیاتېږي او یو ژورنالیست د خود سانسورۍ ترڅنګ هم بیا هم احساس کوي چې د ده اطلاعاتو، د ده خبرونه او د ده هغه لیکلې متن هغه داسې کېدای شي چې هغه ته امنیتي خطر پېښ کړي. نو دا ډول د ژورنالیستانو ترمنځ نه یوازې دا چې هلته یو ویره حاکمه کړې ده، بلکې ژورنالیستان دې ته اړ کوي او تاسې ګوري چې ورځ تر بلې یو شمېر ژورنالیستان هغوی خپل هیواد پرېښودلو ته اړ کېږي.
له کوربه هیوادونو او کډوالو منونکو هیوادونو مو د افغان خبریالانو وضعیت ته د پام اړولو په برخه کې غوښتنه څه ده؟
زه د یو ژورنالیست په توګه لومړی د نړیوالې ټولنې نه، په ځانګړي ډول د اروپایي هیوادونو کې د فرانسې او جرمني نه ډېره زیاته مننه کوم چې هغوی په دې برخه کې ډېر کار کړی دی. اما موږ بیا هم د دوی څخه هیله لرو چې خپل دغې برخې ته دوام ورکړي، ځکه لا هم یو زیات شمېر ژورنالیستان په ایران او په ځانګړي ډول په پاکستان کې پاتې دي او په دې کې هغه ژورنالیستان هم شته دي چې د کار کولو سابقه یې ډېره زیاته ده. نو دوی کولی شي چې په دې برخه کې بیا بیا څېړنې وکړي که دوی سره کوم اندېښنه وي. اما دغه اوسنیو سیاسي حالاتو ته او دغه وروستیو بندیزونو او نوو قوانینو پاس کېدو ته په دغه هیوادونو کې چې په کډوالو باندې وضع کوي، دوی ته په لیدو یا دغه وضعیت ته په لیدو موږ هیله کوو چې دغه ژورنالیستانو ته پاملرنه وشي او د دوی په تخلیه کې همکاري ډېره کړي او دغه پروسې ته سرعت ورکړي.
خبریال او رسنی ستارونکی زیرک فهیم.
لشخړو،
ل اعتراضونو،
ل بازارونو،
ل لوبغالو،
ل نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
په پکتیا کې د غواو د فارمونو څښتنان له حکومت غواړي چې له بهره د مصنوعي لبنیاتو د وارداتو مخه ونیسي ترڅو خلک وطني شیدې، مستې او د څارویو محصولات وکاروي. دوی زیاتوي په دې ولایت کې د غواو فارمونه ډېر شوي چې په دې سره شیدې، مستې او نور لبنیات خلک اخیستلی شي. دوی له اړوندو ادارو دا هم غواړي چې د حیواني ناروغیو د مخنیوي په خاطر له دې فارمونو دوامداره لیدنې وکړي او فارمي څارویو ته پر وخت واکسین ورکړي. نور په دې راپور کې
په وروستیو کلونو کې په پکتیا او د دې ولایت په نورو ګاونډیو ولایتونو کې د غواو د فارمونو جوړول ډیر شوي چې په دې سره د یادو ولایتونو په لویو وړو بازارونو کې د څارویو محصولات لکه شیدې، مستې، چکا، پنیر، کوچ او نور وطني لبنیات هم د پخوا په پرتله څو برابره ډیر شوي دي. فارم لرونکي او هغه کورنۍ چې په کورونو کې غواوې، میخې او نور څاروي ساتي او لخپلو ارتیاو اضافه تولیدات خرچانه توڑاندې کوي. لاړوند دوی دارو غوړي چې هوا ته په واریدونکو بهرنۍ لبنیاتو تعارف لوړی کی ترڅو کورنۍ محصولات پیر او پلور ډیر شي. یو تن فارم لرونکو حاجی محمد مشال راوی ته وویل
خیر کوله تازه لبنیات مونږ تولیدو او خلک تر ډیر زیات راضی دي. د حکومت څخه غنم دا ایله ده چې دغه پودری شو دي چې به کیفیت شو دي چې د شیان د ګرد بند کی چې دغه فارمو ول تقوی شي.
فارم لرونکو او مالداران زیاتوي کچيري اړوند ادارې ورته د لوی فارمونو د جوړولو لپاره ځمکه په اختیار کې ورکي، نو دوی به د مالداري سکتور په پراخولو کې پانګه اچونه نور هم ډیره کی. یو بل تن فارم لرونکو زرین ګل ویل
د درې کال کې خو تر اوسه د زراعت په خونه نکوه مرکز نه د پروګرامونه د کارنامې دوی نه لري چې لکه زراعت مالداران زراعت ستون تقویه شي. ځکه د یو څه ځکه طریقه وکړي چې موږ د فارمداري د زراعت ستون تقویه شي، نو موږ باید تشویق ټول حکومت لخوا د وزارت لخوا په دې کې باید توجه وشي.
د دې په خوا کې د فارمونو کارګر کلیوي خوا دایمي پوښتیا ته خوښ دي، بل لوري ته له اړوندو ادارو غواړي چې د څارویو ناروغیو او واکسینو ته پام ډیر کړي. یو تن مزدورکار محمد نبی وایي
ریاست زراعت باید د دې مرضو مخنیوي وکړي په وخت د واکسینونو تطبیق کړي، ځکه چې یو مرض پیشرفت وکړي بیا واکسین ورته ګټه نه کوي.
بلخوا د کرنې ریاست مسؤلین وایي چې په یاد ولایت کې د ځینو نړیوالو مؤسساتو په مرسته مالدارانو ته وسایل د څارویو خوراکي توکي او حتی د لبنیاتو د کنټرول او خرڅلاو لپاره دوکاندارانو ته وسایل ورکړل شوي او دوی هڅه کوي چې د مالدارۍ برخه لا نوره هم تقویه شي. د کرنې د ادارې استازي عبدالبصیر وویل
په پکتیا کې د سنټرونو د شودې د جمعوري لپاره د سنټرونو شته، دوی هلته وړي شودې روزانه ټسکي ورکوي او خلق ته او د کار زمینم برابرې کی او مالداری مضافه کی.
یاد دیوی د افغانستان جغرافي جوړښت په کتو په دې ځای کې کرنه او مالداری خاص اقتصادي ارزښت لري او له 15 یا تر 15 اتیا سلنه خلک د کرنې او مالداری په بیلابیلو برخو لکه د غواګانو، بزو او بارونکو حیواناتو روزنې، د پسونو ساتنې، بڼوالي، د میوو روزنې، د سبزیجاتو او غلجاتو پر تولید او د ځنګلونو څخه په استفاده بوختي. سره لدې چې په تیرو څلورو لسیزو کې د افغانستان کرنه او مالداری هم زیانمنه شوي، خو بیا هم دا برخه د ملي اقتصاد د عایداتي او تمویلي سرچینو څخه ده چې د افغانستان د کلیوالي سیمو او بانډو د اوسیدونکو ژوند تر ډیره ور باندې بس یادای.
د افغانستان له 19 کلونو کم عمر کرکټ ملي لوبډله نن له متحده عربي اماراتو سره مسابقه کوي. دا لوبه نړیوال جام ته د غوراوي لپاره ده. لافغان لوبډلې سره په ګروپ کې د متحده عربي اماراتو ترڅنګ د هانګ کانګ، عمان او کوربه نیپال لوبډلې یوځای شوې دي. تر اوسه افغان لوبډلې د غوراوي د دې لړۍ په ترڅ کې عمان او هانګ کانګ لوبډلو ته ماتې ورکړې ده. ټاکل شوې ده چې تر 19 کلونو د لسم کرکټ لوبغاړو نړیوال جام د 2026 کال په پیل کې په زیمبابوې او نامیبیا کې ترسره شي. د سپورت له ډګره دا خبر هم لرو چې د افغانستان او روسیې ترمنځ د سپورتي همکاریو د پراختیا په اړه د روسیې سفیر دیمیتری ژیرینوف او د طالبانو د حکومت د اولمپیک بدني تربیت او سپورت د مشر احمد الله وسیخ ترمنځ خبرې وشوې. د طالبانو په واک کې باختر اژانس خبر ورکړ چې ژیرینوف او وسیخ د سېشنبې په ورځ په کابل کې سره ولیدل. د غونډې پر مهال د دواړو خواوو د اړیکو پر پیاوړتیا ټینګار وشو. په ځانګړي توګه د سپورت په برخه کې خدا نه دی ویل شوی چې د سپورت په کومو برخو کې به همکاري کیشي. طالبانو د نجونو او ښځو پر سپورت بندیز لګولی او په ځینو مواردو کې د نارینه وو یو شمېر لوبې هم منع کړې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د منځنی ختیځ د چارو لپاره د امریکا ځانګړی استازی او له ایران سره د خبرو اترو لپاره د امریکا د پلاوی مشر سټیف ویتکوف ویلي دي چې ایران باید د یورانیم له غنی کولو او اټومي فعالیتونو لاس واخلي. سټیف ویتکوف د سیشن بی پورس په ایکس شبکې کې ولیکل دا د نړۍ لپاره اړینه ده چې یوه سخته او عادلانه معامله ترلاسه شي چې دوامدار وي او دا هغه څه دي چې ولسمشر ټرمپ یې غواړي. ویتکوف د اپریل په 14 له فاکس نیوز سره په مرکه کې ویلي وو چې له ایران سره به توافق د یورانیم د غنی کولو او د وسلو د جوړولو په تړاو وي، چې په دې کې د ایران د توغندیو ډولونه او هغه توغندي چې هلته زیرمه شوي دي همداراست د بم د چاودنې میکانیزم پر موضوعاتو به هم خبرې وکړي. تهران او واشنگتن د شنبې پورز د اپریل 12 په عمان کې د اټومي خبرو اترو لمړی پړاو تر سره کړ او دواړو وروسته د خبري اترې مثبت او راغنده وبللې. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د اپریل په 14 اعلان وکړ چې د ایران او امریکا ترمنځ د خبرو اترو دوهم پړاو به د اپریل په 19 په عمان کې ترسره شي. د ایران دولتي خبری آژانس ارنا د دې وزارت د ویاند اسماعیل بقایی په حواله راپور ورکړی چې پریکړه شوې چې مسقط به د خبرو اترو کوربتوب ته دوام ورکړي، خو دا اعلان د ایټالیا د بهرنیو چارو وزیر انتونی تاجانی له خبرو سره په تضاد کې دی. تاجانی د اپریل په 14 ویلي وو چې ایټالیا د اړوندو خواوو غوښتنه ترلاسه کړې او اعلان یې وکړ چې روم به د خبرو اترو کوربه وي. په عین حال کې د اکسیوس خبري ویبپاڼې راپور ورکړی چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د سې شنبې په سهار په سپینه ماڼۍ کې د خپلې ادارې له لوړ پوړیو امنیتي او بهرني سیاست چارواکو سره د ایران د اټومي خبرو اترو په اړه یوه پټه غونډه وکړه. د راپور له مخې با خبره سرچینو ویلي چې د دې غونډې هدف د خبرو اترو د راتلونکي پړاو لپاره د متحده ایالاتو دریس ټاکل و. دا خبري اترې به د شنبې په ورځ ترسره کیږي.
لخبرونو ورآخوا
پسرلای دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې یوه لویه ستونزه د چاپیریال ده. په پسرلي کې عام خلک د خپل چاپیریال د ساتنې په برخه کې څه کولی شي؟ دا پوښتنه مې د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې له پخواني مرستیال محمد ولی مدقق څخه وکړه.
شیبر صاحب، پسرلی لکه څنګه چې طبیعت بیرته له سره راځي، په کال کې همداسې باید موږ انسانان هم خپل ژوند ته، خپل چاپیریال ته یو نوی نظر وکړو. خلق ډیر کارونه دي چې په پسرلی کې کوای سي، خو ټولو لومړی کار دا ده چې موږ په افغانستان کې دغه د سمسورتیا او زرغونتیا لپاره فصل لرو، او دا فصل په لکه نورو ملکو په رقم نه ده چې هر وخت غوړی نیال کېنی. نو پسرلی کې بهترین وخت دا ده چې موږ نیالګي کینو، ولې نیالګي باید په مسؤلیت سره کینو. که هر څوک په هر اندازه توان لري، که هغه توان د یوې ګلدانۍ جو لري چې په ګلدان کې او ګل ته پرورش ورکړي، او کوی سي په غټه کسه باندې نیالګي کینوي، دا لومړی کار ده. خلک کولای سي، او دا ډېر نه مصرف وړي، او کم مصرف باندې دا کار کولای سي. خو د دې سره په خوا کې ډېره مهمه دا ده چې موږ دغه کینولي نیالګیو څنګه روزنه وکړو، څنګه یې پالنه وکړو، دوی ته څنګه د کال په جریان کې به ووایو. دومه خبر دا ده چې په مجموع کې په خاریاتو کې په دغه پسرلي کې څنګه کولای شو چې موږ په خپل کور کې دغه زباله سي ورسوایي، د دوه مدیریت په څه شکل باندې وکړو. لکه په خزلې دي په کور کې، کدا د ترکاري خزلې وي، او که کور کې نورې سي، دا بیا په دوه برخو باندې ویشل کیږي. او هغه عضوي مواد سي هغه خپله په طبیعت کې په څپری دي خپله تجزیه کیږي. دغه نه څنګه کولای شو چې ګټه ترې واخلو، پرې نه دو چې چاپیریال ککړ کړي. دغه عضوي مواد په حقیقت کې چاپیریال ته ګټه رسي، دا په خوره باندې بدلېږي. موږ تاسو په کورو کې په افغانستان کې مثلا یوه ښځه په اشپزخانه کې کار کوي، د پیازو پوټکي دي یا د کچالو پوستونه دي یا ټول هغه خوراکي اضافي مواد سي دي، دغه ته خلک په جذبالې په سترګه باندې ګوري. ولې دوی کولای سي چې دغه خپل کور کې مدیریت کړي او دا په کارو باندې بدل کړي.
د دې عضوي مواد چې تاسو یاد کړل، لکه د پیازو پوستکي او د بانجان رومي او یا داسې شیان، کنه دا څرقه مدیریت کې څور سره وکړي خلک؟
ګوري، دغه زباله په مجموع کې له کوره مدیریت کیږي. اول اقدام دا ده چې موږ دغه عضوي او غیر عضوي زبالې بیلې کړو. موږ اکثره هیوادوال دغه زبالې ټولې په یوه کڅوړه کې سره اچي. په دې کې پلاستیک هم پروت دی، کاغذ هم پروت دی، د دې نوشابو قوطي هم پراته دي، په څنګ کې دغه د خوراکي موادو پاتې شوني هم پراته دي. دغه که چیرې موږ له اول سر نه دا بیل کړو، او دغه عضوي دغه پوټکي سي دي د خوراکي موادو، د دې لپاره په خپل کور کې یو ځای ولرو، که چیرې حویلۍ ولرو او حویلۍ کې یو ځای ورته وکیندو، او دا هلته ور واچوو، پرېږدو تر یو وخته پورې په سر باندې لږ خاوره ور واچوو، دا بوی هم نه کوي، او دا هلته خپله تجزیه کیږي. بالاخره دا په خوره باندې هلته بدلېږي، که استفاده هم ترې کوله ښه تر ښه، که نه حد اقل د خاورې د ګټې لپاره دا کوی شو عمل دی.
یعنی وبخشي، لدینه لدينا ديكوت په شکل باندې بیا د ونو بوټو لپاره استفاده ممکنه ده.
سل سل پسلو کې د نباتات لپاره خوراکي مواد د هغه خوراکي مواد چې طبیعي دي د کیمیاوي شیان نشته د ګټه لري هم خاورې ته هم نباتاتو ته. بل اخر موږ کوی چې چیرې وړ وړ د ترکاري پټي لرو د بیرته د ترکاري په روزلو کې له دې نه ډېره ښه ګټه خو ډېر ښه حاصل دی راتلي.
او وبخښئ تاسو ویل وای که څوک حویلۍ نه لري په فرضاً کابل که په نظر کې ونیسو یا د افغانستان ځینې لوی ښارونه لکه هرات، کندهار او نور، که چیرته څوک حتی په اپارتمان کې هم ژوند کوي خو د دغه عضوي موادو لپاره بهر ته چمنونه شته، ځایونه شته، نو خو هلته خو هم ذخیره کولی شي.
دغه ټول بلند منزلونه چې اوس جوړ شوي دي او هلته رهایشي منطقه ده، خلک پکې ژوند کوي، دوی یو آزاد ساحه لري. دوی په ډېر ښه شکل باندې مدیریت په دې خطر کوي چې دغه تعداد زیات کورونه سي دته ځوان کوي. دوی په مجموع کې یو ځای انتخاب کوي او دغه زبالې خپله هر ورځ هلته راوړي. له دې نه چې ځایي کې هلته یوه چې دوی ډېر زیاته خوره دوی تولیدوي سي په تناسب د دې چې یو کور په تنهایي باندې د خورې تبدیلي کړي. ولې یو وړوکی مدیریت غواړي چې خلکو کې د احساس څنګه پیدا کړو، څنګه د احساس د درک د مسؤلیت وکړي چې دغه کار کې سهم واخلي. ما یو وخت چې په دولت کې مسؤلیت درلود په کابل ښار کې یو ځای اوسې هلته به د حیوانات ذبح کول لکه کشترګاه ورته ویلې د حیواناتو. نو دغه ښه سړي یعنې د چاپېریال د ککړتیا لپاره ډېره عمده منبع وه، یعنې ډېر زیات چاپېریال ککړاوه، شاوخوا منطقو هوا هم ککړه کړې وه، اوبه خاوره ټول. بالاخره دو سره موږ کار وکړ د دغه د حیواناتو هغه اضافي توکي چې دي هغه که په هر شکل باندې وو ده ته مو ورته ویلې چې ته یو ځای ژور کړه او دا واچوه او دا درې میاشتې څلور میاشتې وروسته دا په خوره باندې تبدیلېږي. تاسو یقین وکړئ شیبر صاحب چې په اوله کې د سړي دا خبر نه منله، لږ فشار هم ته راوړ، خو وروسته له شپږو میاستو دا سړی راغی ما ته او ما نه یې مننه کوله چې دغه د کشتارګانه چې ما کوم عاید لاسته راوړ له دې نه دوه چنده زه د دغې کورې نه عاید لاسته راوړم. دا خرڅوله باغدارانو دا ترې اخیسته او په موټرو کې د خپلو پټیو ته انتقالوله، باغو ته انتقالوله. دا منبع د عاید ده.
په ټوله نړۍ کې یو غټ بحران پلاستیک رامنځته کړی ده. په افغانستان کې خلک په ښارونو کې له پلاستیک سره څوک
ګورې چې برسه دنیا به پرېږدو. زه چې خپله تجربه خپلې تجربې په اساس درته ووایم، د کابل په ښار کې او د مزار په ښار کې، په ننګرهار کې، په هرات کې، په قندهار کې نصیب کومه ښاري ستونزې موږ لرو د ککړتیا د هغې هغه عمده منبع د پلاستیکي کڅوړو استعمال ده. دغه پلاستیکي کڅوړې دکانداران د دې لپاره چې خپل هغه بزنس او تجارت اعلان کړي دا په وړیا شکل باندې خلکو ته توضیح کوي او خلک هم بې له دې چې مثلا فکر وکړي چې موږ د خپله سودا په یوه کڅوړه کې اچولی شو د هغه په عوض باندې پنځه کڅوړې خپلو کورو ته وړي. په کور کې دغه کڅوړې غوټه کړي، بالاخره د زحمت د غوټې د خلاصولو ځان ته نه ورکوي چې دغه کڅوړې نه بیا بل وخت بیا استفاده وکړي. وي ساتي ته فقط په یو شکل باندې لږ شکي د خپله سودا تر اخلي، دغه پلاستیکي کڅوړه بیرته اچي د خزلو په ځای کې. دغه چون د پلاستیکي کڅوړې وزن نه لري، په ډېر کم شمال باندې د هوا ته پورته کیږي او دا کوشش اکثره چې وګورې دا بیا بیرته په دغه ویالو کې چون هلته شمال کمی دغه ویالو ته دلمیږي. نو ویالې ته چې دا ولوېده دغه د اوبو جریان چې راغی دغه اوبه په دې کڅوړه کې ننوځي. بالاخره هغه منفذونه یا هغه پلونه چې دي د کانالیزاسیون لپاره دا ټول بندوي. د کابل په ښار کې دا ټولې ویالې چې ته ګورې دا ټولو د پلاستیکو بندې کړي. ولې د دې د مدیریت لپاره ډېر اسانه کار دا ده که چېرې هغه ریسایکل هغه بیا استفاده او دا شیان که چېرې زموږ هېوادوال نه کوي، حداقل دغه د خپل عادت وګرځوي چې د کومې کڅوړه نه استفاده وکړه دغه ته د حداقل دوه درې غوټې ورکړي. غوټه دې کې هغه غټه خلطه دې په وړې غوټې باندې بدله کړي، بیا دا شمال هم نشي پورته کولی او بیا نشي کولی چې چېرته کوم ځای کوم منفذ هم بند کړي.
مدخص صاحب، که د اوبو مسلې ته په شارونو کې راسو، د باران له اوبو سره څوک څه کولی شي؟ نن سبا پسرلی دی، په پسرلي کې بارانونه وي.
د باران اوبو د مدیریت لپاره چیرې مثلا موږ وکړی سو په ویلی کې که چیرې داسې ځای ولرو چې د باران یا د بامو د ناوې نه چې اوبه راوسي دغه د دې لپاره یوه ژوره څا وکیندو او دغه اوبه اوته څاو ته مسیر ورکړو او دا اوبه هلته ولاړې شي حداقل مثلا دوه متره ژوره یې ډېره ژوره دم نه وي په دغه کې ډېرې اوبه ذخیره کېږي. فکر وکړه سهار کور دوه متره مکعب اوبه که چیرې ذخیره کړي د دې باران اوبه او دا په تدریج سره د اوبو لاندې د مځکې لاندې بیا جذب شي د په اوږده مهال کې د مځکې لاندې واټر ټیبل چې ورته وایي یا د اوبو سطح د مځکې لاندې دا راپورته کېږي. بیا داسې راپورته سوه د مځکې کې نمای زیاتېږي او بالاخره ګلان او بوټي کوی سي ښه نمو وکړي.
د آزادی میلمه
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو د ازادي میلمه په دې خبرونه کې مو زه فرشته سها کرکلای کوم. د دې خبرونه میلمنه مو له امریکا نه انجینر محبوبه اخترزاده را سره ده. محبوبه اخترزاده څوک ده، څه کوي او په څه کارونو بوخته ده؟ دا بلدین واورو په پایل کې. محبوبه جان ډیره مننه چې زما بلنه مو منله او خبرونه کې را سره یاستې.
ډېره زیاته مننه او خوشحاله یم چې تاسو سره په خپرونه کې ګډون لرم.
مننه محبوبه جانې. راځه پیل له تاسو وکړو چې محبوبه اخترزاده څوک ده، چیرته زیږیدلې ده او لومړنۍ زده کړې چیرته کړې؟
زه افکورس د افغانستان یم. په افغانستان کې زیږیدلې، لومړنۍ زده کړې مې په افغانستان په کابل کې ترسره کړې دي او وروسته لاغه که من ټول چی یو مسافر شوم په امریکا کې اوس په ورجینیا ایالت کې ژوند کوم.
د خبرونې په سر کې تاسو د مسافرۍ یاد کړل، امریکا ته څنګه راووتئ، په د کډوالۍ راته وایي چې څنګه مو اراده وکړه، تصمیم ونیو چې له هیواد راووځئ؟
کله چې زه په افغانستان کې وم پس له نومړلې زده کوم ما لپاره ډېر سخت و چې په هنتون ته لاړه سم او هلته درس وایم. ما خپل زده کړې ولاړې زده کړې غوښتل چې په خارج کوم هیواد کې ترسره کړم، ځکه چې همدا زما هدف و. نو ما فل سکالرشپ پاکستان په بوریسیا باندې راغلم، دلته امریکا ته، خپل زده کړې مې په آی ټي کې ترسره کړلې.
په افغانستان کې د زده کړو په کړه راته وایم ابو بجانې، چیرته د لومړنۍ زده کړې شروع کړې، لیسه د چیرته خلاصه کړه او بالاخره لوړې زده کړې په افغانستان کې وکړې او که مخکې دینه چې لوړ زده کړو ته پیل وکړې راووتې له افغانستان؟
په کابل کې لوی شوم، عملته زیږیدلې ما، عملته مې خپل مکتب وایلې، د ښوونځي مې هلته ولې دولسم صنف مې هلته خلاص کړو. له ډېرې ستونزې سره، ځکه چې زه خو یو پښتنه ښځه او هغه وخت کې ډېرې ستونزې وې د افغان ښځو لپاره، نو هر هغه قدم چې ما اخیسته د زده کړې لپاره باید ما مبارزه کړې وای. او بل بیا مې کله چې لومړنۍ زده کړې خلاصې کړلې، نو هماغه اول کال باندې راغلم امریکې ته او دلته مې خپل زده کړه شروع کړله. او درې کاله مخکې چې د نهم صنف کې لسم صنف کې ما په خپل ورسره باندې کار شروع کړی و چې زه وکولای سم دلته افغانستان کې مې په هنتون یې ویلی نه ده.
ما په جانې تاسو مخکې په خپلو خبرو کې ویلې چې په تحصیلي بورسیه تاسو امریکا ته راغلی، نو د دغه بورسیه د پاره څومره زحمتونه، څومره کار ته ضرورت و چې تا باید افغانستان کې کړی وای؟ د یوې پښتنې نجلۍ په صفت چې مخکې تا ویلې ډېرو ستونزو سره تا مکتب یا لیسه خلاصه کړه، نو دغه بورسیه چانس تا څنګه ترلاسه کړه؟ که دغه کیسه را سره شریکه کړي.
ما یو پانتون ته دلته په امریکا کې نیهم شریالت کې اپلای وکړله او هغه بیا ما ته سکالرشپ راکړو. نو دا دولتي د افغان دولت لخوا نه و، بلکې دلته د امریکا خپله پانتون ما زه سپانسر کړم. او زما قصه کومه قصه چې زما د کوم څوک شي زه یم، کوم زیار او کوم زحمت چې ما ایستلی دوی لپاره ډېر پیرینګ و، ډېر ورته جالب و، ډېر ورته موټیویټ کولای چې دا څنګه تشویق شول. نو هغه غوښتل چې زه خپل تحصیل د دوه پوهنتون کې ترسره کړم، نو داسې ما خپل سکالرشپ ترلاسه کړم.
که د همدغه خپلې کیسې پاک لږ لنډ اوریدونکو ته مو وایي چې کومه برخه کې تاسو ډیر تشویق شوي چې راووتئ؟
زه چې افغانستان کې یم ماشوم او ما زما دواړه خپې پولیو شولې، نو پولیو نیولې، نو هغه لپاره زما کوم ستونزې چې وي هغه ماشومتوب نه شروع شوې، هغه نه وروسته بیا دا ژوند او کومه ټولنه کې چې موږ ژوند کوو زه ورته دومره د قبول وړ نه وم. زه باید په کور ناسته وای ځکه چې دې ټول ټولنې ته زه یو شرم وم. نو زما پلار جان زما ډېر زیات حمایت کړی زما د زده کړې په هکله، نو هغه به زه مکتب ته بولم راوستلم. نو پس له هغه چې زه له مکتبه خلاص شم ما دپاره بیخي ناممکنه وه چې پوهنتون ته لاړ شم. یو خو ما دپاره فزیکي ډېر سخته وه چې هلته وګرځه هلته کښېنه، او بیا ډېر سخت و. نو کله چې مکتب نه خلاص شم ډېره زیاته ستړی وم، د ټولنې نه، د درس نه، خپل هدف ته نشم رسېدلی. ما دپاره ډېرې ستونزې وې. یو ښځه اوسي بیا کم فزیکلي مشکل ولري، نو هغه لپاره ما غوښتل چې په امریکا کې، که څه هم امریکا کې درته ووایم دلته داسې سره او شنه باغونه نه دي، دلته هم باید ډېر زحمت وباسي. زه به زما زنه وه باید انګلیش مې یو کال ته کړی وای، وروسته له هغه مې باید پوهنتون شروع کړی وای. بیا موږ کمپټیشن او رقابت له ډېر های لیول که نه جیګ لیول زده کوونکو سره به هغو سره ځان برابر کړی وای، او مکتب کې کامیابه شوي وای، او پوهنتون کې کامیابه شوي کښېنه مراتم لرلې. نو ډېرې ستونزې وي، مګر حداقل هغه امکانات و ما کولی شو چې خپل تحصیلات ترسره کړم دلته، او دومره سخت نه و لکه څومره چې افغانستان کې و.
محبوبا جان، څنګه چې تاسو ویلی تاسو هم د پولیو له قربانیانو څخه یاستئ، د دغه کسانو دپاره د کورنۍ حمایت یا د کورنۍ تشویق، د کورنۍ د غړو، د خپلو خپلوانو، د ټولګیوالو، د ټولنې په ټوله کې دغه تشویق او حمایت څومره د دوی په پرمختګ کې رول درلودلی شي؟
ډېر زیات مهم دی. اوس په افغانستان کې د یو ښځې په توګه وزېږي ډېر زیات ستونزې لري، دا خو موږ ټولو ته معلومه ده. او بل دا چې بیا ته فزیکي مشکل ولري او د ټولنې یا د کورنۍ یا د خپلوانو حمایت ولري، دا بیا ډېر زیات ستونزمنوي. نو ډېر زیات مهمه ده د یو انسان که هغه ښځه وي که هغه سړی چې د هغه حمایت وسي، هغه سره همکاري وسي، ځکه هیڅوک هم نه غواړي چې یو تکلیف ځان ته انتخاب کړي. هغه چې بیا کېږي نو د کورنۍ په خصوص د مور پلار حمایت ډېر زیات مهمي. نو هیله ده چې هغه څوک چې داسې څوک په کور کې لري ډېر زیات حمایت یې.
محبوبا جانې، د ځوان په سختیو کې خصوصا دولس کاله مکتب چې تاسو ویلې په سختو مو تیر که، په دغه سختو شپو ورځو کې کوم داسې شی و چې تاسو ته یې انګېزه درکوله، تاسو یې تشویقولی چې لا هم نورې زده کړې وکړي، او تاسو یې تر دې ځې پورې رسولی یاستئ؟ یعنی هغه کوم ټکی و، کوم څه و چې تاسو ته یې دغه انرژي درکوله چې تاسو مخته لاړ شئ؟
ما خپل ځان پیژندو، ما خپل لیاقت پیژندو، کوم ستونزه چې ماته راغلی وه یا کوم ستونزه سره زه مخ وم هغه ما نه و انتخاب کړی، مګر تحصیل ښه، ژوند ښه، تحصیل زما هدف و، او دغه خپل هدف زه ډېره زیات تشویق کولم. او بل دا چې زه په مکتب او په پوهنتون دېشانو کې ډېره ښه وم، او ما دپاره همدغه راتلونکی وم، دا ښه راتلونکی راکوه، نو دغه زه ډېره زیات تشویق کولم. او بل دا چې داسې به ماته چا ویلې ته نشي کولی، او داسې نورې جنکۍ موږ سره وي چې هغو په بدن روغې وي او د هغه کورنۍ حمایت یې نه درلوده. هغه زما یو ملګری وه، پلار یې ډاکټر و، نو هغه مې مکتب ته نه پرېښودله، او زما پلار هېڅ درس نه دی ویلی، هغه به ما سره ډېر همکاري کوله. نو دغه ډفرنسز چې ول دغه به موږ زه تشویق کولم چې اوکې ضرور نه رسي یو څوک د ډېر های لیول وي، مګر چې بیا ذهن پرې ښه نه وي هغه بیا نشي کولی چې هېچېرته هم ورسېږي نه. ما خپل ذهنیت او خپل هدف ډېر زیات تشویق کولم.
د مسافرۍ د لومړیو کلونو پاک لکه راته ووایئ چې څنګه مو تېرې کړې، هغه لومړۍ شپې ورځې د کورنۍ نه لرې، او بل دا چې کله چې راووتئ امریکا ته، دغه د امریکا ټولنه مو د افغانستان د ټولنې په نسبت څنګه راپیدا کړه، خصوصا د ځان پاکله؟
اول ورځ کې ډېر سخت و، یو رقم سر میرا باندې تاویده چې چی شي وکم کوم جنې شروع کوم سره کوم وکم چانه مشوره واخلم په انګلیش هم نه پوهېدم په ټیک انګلیش نه پوهېدم ډېر راته سخت و چې دا څنګه چا سره خبرې کوم په چا اعتبار وکم آیا اعتبار وړ خلک شته که نه مګر زه ډېره زیاته خوشحال سه په دې وم چې زه ډېر ښه پوهنتون کې وم او هغه کې ډېر ښه خلک وو چې ما سره یې همکاري کوله او بل دا چې دلته امریکا ټولنه یو کار ډېر ښه ده چې که ته غواړې پرمختګ وکړې که څه هم دلته ستونزې شته دلته ډېرې خبرې شته داسې نه ده چې هېڅ مشکل نه سه او ته کولی سې تحصیل ترسره کړې مګر یو کار چې ډېر ښه ده که غواړې پرمختګ وکړې څوک دې مخه نه نیسي هغه که هر څومره که هغه په درس کې که هغه په بزنس کې که هغه په شخصي که هغه تجارتي هر څه چې هغه کې د ستا مخه څوک نه نیسي مګر افغانستان کې داسې نه وو
په امریکا کې مو د ټیکنالوژي په برخه کې تاسو ویل چې زده کړې کړې دي د خپل زده کړو په اړه راته وایي چې په امریکا کې مو دغه رشته څنګه انتخاب کړله دغه د ماشومتوب نه ځینې کسان له یو فیلډ یا یو برخې سره علاقه لري تاسو هم له دغه برخې سره له ماشومتوب علاقه درلوده یا هم کله چې هلته لاړلې محیط مو ولید بیا مو دغه رشته انتخاب کړه په دغه کله راته وایي
زه چې په کابل کې ولستم سم کیو ما یو ملګری مې و دلته د شیکاګو نو هغه زما د فراغت کم چې مکتب نه فارغ شوم هغه ما ته یو کمپیوټر وخت یو لپټاپ را ته وخت چې شی با لپټاپ نو دا زما هیڅ ځنواته چلانول مې نه شو آف آن کول مې نه شو نو دا مې را وخت د را ته وخت ست دا مې مخ کې او ایران به پاتم چې دی باندې زستو کوم هغه وخت کې انټرنټ د شیان دومره ډیر نه و نو بیا چې انټرنټ ته ما شي کړم چې انټرنټ څنګه یوز کیږي او څنګه به تاسو استفاده وسی نو زما ورولار مته انټرنټ فعال کو چې کله مې کمپیوټر چالان کو ما د پاره داسې ورسې خلاص کړ داسې یو اپورتونټی داسې یو امکان خلاص کو چې ما ټول جهان له دې کمپیوټر څخه لیدلای شو نو هغه وخت نه ما ډېر زیاته علاقه له کمپیوټر سره پیدا شوه نو کله چې امریکا ته راغلم زما همدا هدف و چې زه په کمپیوټر کې زده کړه وکړم بیا مې ډېر آپشنونه ډېر زیات مختلف پروګرامونه مې په کمپیوټر کې وویلې او اول کې بیا آی ټی سپیشلسټ وم وروسته مې له یو بلې کمپنۍ سره د آی ټی سپیشلسټ په توګه کار وکړو او بیا زما د کمپیوټر سیکیورټي یا د کمپیوټر امنیت ته ډېر علاقه ده ځکه چې که څه هم ډېر زیات ښه دی کولی شي چې ډېره ښه استفاده ترې وکړي مګر بیا چې امنیت ښه نه وي که نه چې تا خپل ځان په خطر کې واچوي هغه بیا خوند نه کوي نو هغه لپاره ما سایبر سیکیورټي بخش پکې انتخاب کړو او اوس مهال دلته په ارجنټین کې په سایبر سیکیورټي کې کار کوم
محبوب جان څنګه چې په افغانستان کې تاسو هم خبري استي د ټیکنالوژي برخه او یا هم کپټول کې د انجینری برخه وایو د خزو او د جونو د لپاره یو قسم ته لا تر وسه پورې هم منل شوی نه ده او د سی ورشته ده چې صرف ډیر خلک په دې باور دي اکثریت خلک په دې باور دي چې هلکان د دې توان لري چې دغه رشته مختبوزي او جونو باندې دغه رشته د مختوړلو باور نه لري د دغه باورونو په مقابل کې تاسو څه وایي
دا زنه پیغام چې دا عقاید لکم دی راغلي چې دا مشخصه رشته دی سعودي وایي او دا د فزي وایي او په افغانستان کې نسته دونه انجینران ځکه چې همدغه ورته ویل شي چې خزي کمپیوټر کې شي نه دي خزي په انجینرینګ کې شي نه دي خزي په پلانه کې شي نه دي نو دا غلط خبره ده ما خپل انجینران زما ډېر ملګري دي چې هغه په کمپیوټر کې تحصیل کړی ده اوس مهال زه څو نفر سره چې کار کوم ډېرې ښځې دي زما په کمپنۍ کې ډېرې ښځې دي او ټول انجینران او ډېر لوی تحصیلات لري نو فکر کوم چې دا له کومه راغلی ده او متاسفانه چې په افغانستان کې نه لرو او زه غواړم چې یو مثال پاتې شم یو مثال یم چې هغه ښځې چې غواړي چې انجینرینګ او کمپیوټر ساینس او نورو ساينسي بخشونو ته لاسرسی ولري ډېر اسانه کار ده او که علاقه ورته لري ډېفینیټلي رسېدلی شي
په کورنۍ کې هم چا خو به مخالفت نه یې کړی د دغه رشتې په انتخاب کې یا په مخته وړلو کې کله چې تاسو غوښته دغه رشته انتخاب کړی کورنۍ سویلې په افغانستان کې دننه تاسو له مخالفتونو سره خو مخامخ نه وي
نه مخالفت سره خو مخ نه وم، خو زما پلار ډېر زیات کوشش وکړ چې یا زه ډاکټره سم یا زه استاد سم درس ورکم، نو دا زه وینې نه ډېره یریږم. ما پلار ته ویل زه که غواړې هره ورځ مې زه وینې ډاکټره مې، که زه ډاکټره نه شم کېدل. نو وروسته یې کوم شی ونه ویلې، نه کورنۍ کې کوم مخالفت نه.
که د خپرونې په دې برخه کې بیرته هم په مسافرۍ او یا هم کډوالۍ خبرې وکړو، په امریکا کې تنا ژوند کوئ که کورنۍ هم در سره سته؟
زما له کورنۍ دلته ده او نوره په افغانستان کې د کابل کې اوسم.
محبوبه جانې، په افغانستان کې اوس هم ډېر نجونې دي چې له فزیکي مشکلاتو سره لاس ګریوان دي، لا تر اوسه پورې هم د پولیو قربانیان ډېر زیات دي، خصوصا نجونې. که په ټوله کې وایو هلکان هم له ستونزو سره مخامخ دي. تاسو د هیواد نه بهر راوتې یاستئ او امکانات تاسو سره ډېر زیات شته دي، آیا کله مو داسې فکر کړی دی چې په افغانستان کې دننه له دغسې قربانیانو سره یا له دغسې کسانو سره چې دغه ستونزو سره مخامخ دي همکاري وکړي، او یا هم دوی ته تر اوسه پورې تاسو داسې کوم کار کړی دی؟
متاسفانه نه، ما تر اوسه پورې له چا سره مستقیم د بخصوص څوک د پولیو قرباني دغه سره تماس نه دی نیولی او نه پیژنم داسې څوک. خو په کل کې ما له ښځو سره ډېر همکاري کړې، هغو سره مې اپلیکیشنونه پانتون لپاره ډک کړي، هغو سره مې همکاري کړي چې څنګه کولای شي یو بنسټ ځان ته په دې هېواد کې کېږدي، هغو سره مشورې کړي، خبرې هم کړي دي. دې شانه باندې ما ډېر زیات بحث کړی له ښځو سره، له دوستانو سره، له ټولو سره، مګر افغانستان ته مې دومره لاسرسي نه درلودله. نه
یعنی بیا هم په ټوله کې تاسو په افغانستان کې ښځینه او سره په ارتباط کې یاستئ، د ښځینه او په برخه کې فعاله یاستئ، که د خپلو فعالیتونو پاک راته ووایئ چې په افغانستان کې ښځینه او سره څه فعالیتونه لرئ، په کومو برخو کې مو ډېره مرسته کړې؟
ما له افغان ښځې غټ همیشه پورته کړی ده، همیشه دې لپاره مې د افغان ښځو غږ پورته کړی، ځکه غواړم هغه ښځو لپاره غږ وسم، څوک چې غږ نه لري، څوک چې امید نه لري. او موږ هم له همداسې ستونزو سره چې په افغانستان کې وو، مخصولو تحصیل له لحاظه ډېر سخت و، کاري له لحاظه ډېر سخت و، خو زما پیام همیشه ښځو ته همدا ده چې دا نه پاتې کېږي، همیشه پرمختګ راځي، همیشه تاسو خپل هدف او خپل کم موخه لري هغه ته ډېر زیات زیار وباسئ، انشاءالله چې هر هغه څه چې دي هغه پاتې شي.
محبوبه جانې، په دغه کومه رشته کې چې ته کار کې او په دغه برخه کې ته زده کړې کړې دي، څومره ځان خوشبخت او خوشحاله احساسوي چې هغه رشته ته کامیابه شو، یا هم په دې وتوانېدلې هغه برخه کې زده کړې وکړې او اوس لګیا کار پکې کې؟ کومه رشته چې ستا له ماشومتوبه خوښېده؟
زه هر سهار چې له خوبه راجېږم ډېر زیات شکر ګزاره یم چې زه کولی سم خپل کار ترسره کړم، زه کولی سم چې خپل کور ولرم، خپل دوستان ولرم، او یو راحت ژوند ولرم. نو زه په دې ډېر زیاته شکر ګزاره یم، او هغه تر څنګ زه غواړم چې نور کارونه هم ترسره کړم. مخکې مې لکه چې درته وویلې چې زه غواړم خپل تجارت شروع کړم، او همدې کمپیوټر کې، او یو ورځ نه یو ورځ انشاءالله غواړم چې یو آنلاین مکتب یا پانتون ولرم د افغانستان ښځو لپاره.
ما وځانې راځه په دې وغږیږو چې که یو ښځه او په ټوله کې یو انسان یو فزیکي مشکل ولري، خو نورې داسې برخې شته دي چې دوی پکې ځان ورسوي، په کور ناست دوی کولی شي ځان ته عاید ولري، دوی کولی شي کار وکړي، دوی کولی شي ژوند مخته بوزي، تاسو دا اوس لګیا یاستئ په همدغه فعالیتونو باندې مصروف یاستئ، اوس هم خپل ژوند کوئ، په خپلو پښو ولاړې، مستقل یاستئ اقتصادي لحاظ نه، اجتماعي لحاظ نه، د چا مرستې ته اړ نه یاستئ. نو که په دې اړه اورېدونکو ته وایي، خصوصا هغه کسانو ته چې له ژوند نه ناامیده دي او یا له دغه فزیکي ستونزو سره مخامخ دي، او دوی فکر کوي چې د نورو مرستو ته سترګې، او یا هم دا چې نور باید دوی سره مرستې وکړي، تاسو څه ویل لرئ؟
هغه موږ یو مشهور متل لرو کنه چې هر تیارې پسې رڼا ده، او فزیکل ستونزه هر څوک لري، که هغه نه پوهېږم جګېدلی نه شي، کېناستلی نه شي، دا ستونزه کومه خاص خبره، دا چې ذهنن تاسو آماده اوسئ، ذهنن تاسو خپل ځان آماده کوي، هر هغه کار چې غواړئ هغه امکان لري، او همداسې ذهنیت هم باندې کار وکړئ، کوم هدف دی، کوم هدف چې لرئ هغه لپاره زیار وباسئ، انشاءالله چې یو ورځ ورته رسېږي.
مننه محبوبه جان د خبرونې په دې برخه کې کا د خپل د ژوند یو ښه خاطره یو شیرین خاطره را سره شریک کی چې کله ته ذهن تراولې یو یا کله د را یادې کی د خوشاله احساس کې هغه کومه خاطره
زما لپاره او دې د ځا په شي خاطرې لرم زما لپاره ښه خاطره دا دی چې ډېرې داسې خلک ویلې چې زه به له پوهنتون نه فارغه نه شم هغه هم بیا په امریکې کې نو اس یو خوب دی نو کله چې زه له پوهنتون نه فارغېدلم زه په ډېرې ښو نمراتو فارغه شوم زما پلارجان آنلاین ناست و زما یو ملګري ورته په واتساپ کې کال کړی و او هغه ناست و هغه ولیده نو د ما د پاره دا ډیره خوږه خاطره ده چې هغه وکولای شي چې زما هغه کامیابي په خپل سترګو وویني او دا د ما د پاره ډیره لویه او ډیره خوشاله خبره ده او همیشه چې په فکر کوم مسکا مې خولې ته راشي
د دغه کامیابی رسیدلو د پاره حتما سخت او ترخی شیبه هم تا تیر کړي که امکان ولري او ته په زوريګ نه داس یو شیبه چې واقعا ته نه امید کړی او سی بیا هم تا ته ډیره سخت تیر شوی هغه سره شریک کړي
ډیره سخت چې تیر شو را باندې هغه وخت وا چې یو ورځ زله خپل مکتب نه راووتلم او پلار ته مې پتامم چې پلار مې راشي نو یو موټر خلک زما مخ ته ودرېدل او دې سخت توهینې ماته وکړه چې ته ګرځېدلای نشي ته خزه یې ته په کور کې نه ته ولې راغلې نو هغه ورځ ما ویلې چې زه فکر نه کوم چې دې مکتب ته به نن نور راشم ځکه ډېره زیاته یې خفه کړم او هماغه ورځ مې هېڅ نه هېرېږي چې هېڅ داسې ګناه ما نه وه کړې مګم ډېره زیاته توهین شوې وم مګر بیا الحمدلله زما ډېر ښه پلار دی نو هغه بیا زه ډېره زیاته تشویق کړم هغه خبرې را باندې هېره کړه خو هېره شوې مې نه ده تر اوسه پورې
ژوند د اوس څنګه تېرېږي څومره راضي یاستئ د ژوند نه او دا چې اوس تاسو ویلې کورنۍ هم در سره شته دي اوس شپې ورځې څنګه تېرېږي
اوس ښه دی اوس ډېر ښه دی اوس غواړم چې نورم په خپل هدفو کار وکړم غواړم چې خپل شخصي تجارت ولرم او غواړم چې نور هم پرمختګ ولرم اوس نو هغه تحصیلي او هغه اوس دا ځای او دا کوم ځای کې سه یم د دې کې عادت شوی یم نو غواړم چې نور هم پرمختګ ولرم خو مګر هغه وخت نه چې راغلی وم هغه وخت نه ډېر ښه دی او هر هغه څوک چې ستونزه لري نن سبا خو موږ ډېر خلک مسافر شوي دي دا وخت به تیر شي دا وخت به ډېر ښه وختونه هم په لاره دي چې تاسو کولی شئ چې هغه ته امید ولرئ
محبوبه جانې که دا راته ووایې چې د راتلونکي دپاره د افغانو ښځو دپاره د افغانو نجونو دپاره چې اوس په افغانستان کې له ډېرو محدودیتونو سره دوی مخامخ دي خصوصا د زده کړو په برخه کې تاسو د یوې افغانې فعالې په حیث د افغانستان نه بهر ژوند کوئ په راتلونکي کې داسې کوم پلان لرئ چې دغو نجونو سره یا دغه ښځو سره په هغه برخه کې چې تاسو پکې کار کوئ مرسته وکړئ او یا هم داسې کوم پروګرام یا داسې یو کوم پروجیکټ تاسو په لاس لرئ
دا زما ډېر لوی هدف و زما همدغه امید و هیله مې همدا وه چې زه افغان ښځو سره مستقیم کار وکولی شم په خصوص په ساینس کې په آی ټي او په ټیکنالوژي او په دې شیانو کې متاسفانه هغه اوس ډېر لږ ستونزمن شوی دی مګر زما هدف همیشه همدا و چې زه یو آنلاین مکتب ولرم او د کومې ښځې چې کور کې دی ناستې وي او وکولی شي چې آنلاین درس ووایي همیشه زما همدا هدف و او انشاءالله چې یو ورځ به ورته رسېږم
کله مو پلان کړی چې بیرته ورشي وطن ته او په افغانستان کې خپل فعالیتونو ته ادامه ورکړي خصوصا دغه برخه کې چې تاسو زده کړې کړي دي په دغه برخه کې افغانستان ته لاړ شي او هلته بیرته خپل په ژوند او یا خپل کارونه هلته مختبو دی په دې اړه مو کله فکر کړی
افغانستان زمونږ خپل هیواد دی که هر ځای کې وسو بیا هم هغه زمونږ هیواد دی او هلته تلل زما حق دی زما هیواد دی نو بالکل ډېر زیات مې پرې فکر کړی دی افغانستان ته به حتما زما او بل چې کا موقع برابرې زبا افغانستان کې د خپل رشتہ کې اتمن کار کوم، خو اوس مهال زه دومره امکانات نه وینم.
په افغانستان کې د انجینری خصوصا د ټکنالوژي په برخه کې د خزو څومره کمبود تاسو احساسوي؟ ځکه تاسو اوس په امریکا کې ولیدې چې انجونې او خزي په دې برخه کې ډیر زیات فعال دي، ډیر زیات کار کوي، زده کړې کړې دي، خو متاسفانه په افغانستان کې مونږ له ډیر له پخوا راهیسې او حتی په شلو کلونو کې هم مونږ له کمبود سره مخامخ په دغه برخه کې. نو څه فکر کوي چې افغانستان دغه رښتې ته یا هم دغه برخه ته څومره ضرورت لري؟
ټول هیوادونه په ټکنالوژي ولاړ دي او ټکنالوژي چې دا ټول خلک سره یو ځای کړی دي، نو افغانستان کې ډیر زیات ورته ضرورت دی. او متاسفانه ډیرې کمې ښځې به ټکنالوژي ته لاسرسی ولري، او نو ډیر زیات لوی ضرورت ده ټکنالوژي ته په افغانستان کې. کاغه ته عموما خبرې وکړو، هغه مکتبونه کې زموږ ټکنالوژي نشته، پانتونونه کې نشته، ټول شیان هم پخوانی سټایل ده. نو ډیر زیات ضرورت ده او کار خو بیخي ورته نه ده شوی، په خصوص د 15 کلو کې د اخره کې چې اته اوس څوک هغه خپل مکتب هم نشي خلاصولی، ښوونځي ته تللی نشي، نو
ډیر زیاته مننه محبوبه جانې چې مونږ ته مو وخت راکړه او مونږ سره د آزادۍ میلمه په خبرونه کې میلمنه ولې او مونږ سره مو د زړه خواله وکړه. کور مو ودان. قدرمن اوریدونکو، له تاسو هم مننه چې مونږ سره د خبرونه تر پای شیبو پورې مل وې.
ډیر زیاته مننه.
شوند نرمان کلاړ مات دے ٹھو شوند نرمان کلاړ دسر بازار درا توران کلاړ دسر بازار درا توران کلاړ مات دے شوند نرمان کلاڑ مات دے تو تار تار رات تقریبان کلاڑ نند تار تار رات تقریبان کلاڑ او مات دے تو شوند نرمان کلاڑ مات دے تو شوند نرمان کلاڑ
مات دے تو شوند نرمان کلاڑے دزر بازار درا توران کلاڑے دزر بازار درا توران کلاڑے او مات دے تو شوند نرمان کلاڑے مات دے تو